Mort.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې پراخو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوری کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیایي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي دی، د ښځو او نجونو د روغتیا د حق په اړه یې نن پنځشنبه نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. بنت وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوري پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیایي خدمتونو لاسرسی په بې ساري ډول خراب کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې او په دې پیسو به شاوخوا 60,000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشري کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی ده چې د جاپان له لوري ورکړل شوې دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا او ایران چارواکو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د اتمی خبرو اترو نوی پړاو پیل کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې پوځي نښتې د مخنیوي لپاره روسي هڅه ګڼل کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د یوې موافقې د ناکامۍ په صورت کې د امریکا د پوځي اقدام لپاره په انتخابونو غور کوي. د امریکا د الوتکو وړونکو دوه جنگي بیړۍ اوسمهال د ایران جنوب لور ته ځای پر ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا سره د خبرو اترو په اړه د تهران د وړاندیزونو په هکله خبرې وکړې. دا خبرې اترې د عمان په منځګړیتوب غیر مستقیمه ترسره کیږي. او سعودي عربستان په پام کې لري چې که پر ایران د امریکا د بریټ لکبله د تیلو په ارزه کې خند یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد آژانس همداراز ادعا کړې چې اوپک پلس با چې د اوپک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1,000 بیرل تیلو تولید زیات کړي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
یو ځل بیا سلامونه ګرانو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادۍ په سبو کې د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پاکستانی پولیسو په صوابۍ کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي چې له کمپ کډه او خپل هیواد ته ستنه شي. د دوه کډوالو دوکانونه تړل شوي او ور باندې برېښنايي خدمات او اوبه هم قطع شوي دي. سره له دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ په تیرو دریو کلونو کې ګړندۍ شوې، خو اوس مهال چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې هم تړل شوي، اخراج نور هم زور اخیستی دی. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې له کارپوهانو سره پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په حق له خبرې کوو. را سره میلمانه دي سیاسي کارپو او د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر اسحاق اتمر، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامیسپور. خو مخکې له دې چې ګرانو میلمنو ته ورشم، مونږ د سوابي په کم کې لیو اوسیدونکي سمیع الله احمدزی سره مرکه کړې ده. اول به دغه د میلمنو په اجازه دغه مرکه به واورو، وګورو چې هلته وضعیت څنګه دی، بیا به خپل بحث او خپلې خپرونې ته ادامه ورکړو.
اجي صاحب، که ځان راته معرفي کوي.
زه سمیع الله احمدزی خبر کوم، د ګندب کې مسوابي نه افغان مهاجر.
څومره وخت کېږي چې پاکستان کې اوسې؟ پرون مونږه راپور درلود چې هلته چارواکي درغلي وو او د سابي د کمپ په کډوال ته ویل دي چې ورسره همکاري وکړي او افغانستان ته پستنېدو کې. څومره کال کېږي چې تاسو هلته استه؟ اول
مخه په 1990 ته کې چې کله د افغان کمونستانو د خوانه په افغانستان کې کوټا وسو، بیا شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل. مونږه پاکستان ته مهاجر شو په 1990 ته کې.
اغه
اجي
صاحب، دې بازار کې دوکانونه دي، تاسو ویل دوکانونه د چشې دي، کاروبار دې څه دی؟
نو په دې بدل ته خو خلک د رخ کاروبار کې، د لوح کاروبار کې، د کریانه سٹورونو دي کنه، د سبزی کاروبار، د قصاب خاني، د نو دغه ته خپل پته را افغان مجرم کوم دي، دلته مختلف کاروبارونه لري.
په دې سوابي کم کې څومره شمیر افغان کډوالو سي تر اوسه پورې؟
د ګندب په کې تقریبا داسې و خا چې دلته 2000 انسانانو ژوند کوو، په دې کې داسې و خا چې 4500 ستانه شوي دي، او د سوابي شملو په کې او د پزل په کې تقریبا داسې و خا چې 10000 په شاوخوا کې افغان بجنو ژوند کوو. د دې ډېرې ستانه شوي دي کومه برخه پاتې ده په سوابي شملو او پزل کې؟
دا پاتې کسان دوی څه واجه ده چې نستنیږي، څه مشکلات لري، څه ستونزې لري؟
یو وخت زه خدا د تا خپل پتره دلته ډیری خلک کوم دي، دا د لوګر ولایت، د بغلان، د کندوز، د کابل اوسیدونکي دي. نو هلته واورې به د موسم د خواله په وجه باندې پاتې وو، او بل دار شته دا ډیری غریب خلک دي، داسې خلک دي چې د هغوی د کرایه وسته، نو په دې وجه به همدلته بند پاتې دي. اوس حیران سب کېږي.
اجي صاحب، ستا خپل کورنۍ څومره څو سره خیرخانه دي، د ماشومان دي، بچان دي، څو کس دي تاسو خپل؟
زه خپل ازما د کورنۍ شمېر کوم، دا تقریبا زه لس تر ما بنځمي زامن دي او څلور مې ګران دي.
ماشاءالله.
زه مونږ یو لستنه یم، که یو لستنه یم.
ماشاءالله. تاسو خپل څه کاروبار کوي؟
زه په خپل یو وخت کې مې استاد کوله، په سکول کې استاد ما، زه خپل د توجهات پوهنتون نه فارغ ما، د وصولتون کلی نه، او څو وخت مې بیا خپل شخصي کاروبار کاوه. اوس په الحال هیڅ نه کوم، زما زمن دي، او یو مزدوري کې کاروبار کې، زه څه خاص کاروبار نه کوم، بس د کور کې خدمت کوم.
ډیر علي، ډیر علي. په دې ورسته کې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اوزا ترنګلې سوي ده، د خلکو برخورد ماجنون سره بدل سوي کنه؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې کله وضعیت خرابېږي، د دواړو ملکونو ترمنځ کشالې ستونزې رامنځته کېږي، او بیا خبره جنګ ته ځي، حتما د مجرمنو په ژوند باندې، د مجرمنو په کاروبار باندې، د هغوی په مختلف هغه چې کوم د ژوند شوبې دي، بالکل متاثره شوي دي، بالکل متاثره شوي دي.
په کام کې کورونه دي، کورونه خپل جوړ کړي دي، خټین کنه، څنګه کورونه دي په کام
کې؟ بالکل، منګه خپل په کام کې پاتې کیگو دلته زمون کیم سکوم دغه اته سلټر ده زخپله په ای سلټر کې پاتې کیګم او دلته چې زمونږه د ګندب کیم سکوم انتظامی ده مستره د اړې ستانه ده یا ټوپې تړه ده او وي مستره اوسه پورې خوازه کړې خو ایس ایس بیا بیا راځي او د موږ نه غوښتنه کوي ستاسو مهرباني وکړي حتما افغانستان ته ستانه شي چې دا وخت تیریږي نو حالات نور هم خرابیږي دا خبره مونږ ته کوي چې ګوره وخت تیریږي نو حالات خرابیږي
په کمپ کې څه آسانتیاوې تاسو لري برېښنا شته اوبه د څښاک داسې نور د ماشومانو لپاره مکتبونه ښوونځي شته
بل حال خو مشره زمونږه اوبه قطع شوې دي زمونږ بلدې قطع شوې ده زمونږه سکولونه ډېرې چې کوم نه قطع شوې دي د سکولونه چې کوم کرسۍ چوکۍ وي میزونه او د ماشومانو د ناستې لپاره هغه وړل شوې دي هسپتال چې کوم دغه تړل شوې ده د ژوند هغه ټول سهولتونه قطع شوې دي
دغه چا قطع کړي دي چارواکو
دا چارواکو انتظامی ده زله صاحب چې کوم انتظامی ده هغه ده
د دې لپاره چې کډوال مجبور سي چې کډو کې ستانه سي د دې لپاره دا کار کړی
بالکل د دې لپاره چې مجرین مجبور سي او خپل هیواد ته ستنه
ما د سوریدلی یو چې دغه صوبي کمپ کې د افغان کډوالو خصوصا ترکمنان هغه د قالینو کاروبار کوي هغه مو سال تستکنه
هغه خو مخکې هغه تقریبا تاسو خو چې په 1950 کې صوبي کمپ کې ترکمنولو کې مو
د قالینو کاروبار کوي اوس نه ستوري
نو هغه بیا اکثره په دې پنجاب اټک سره نږدې ته د کبي خپل ځان ته کېم جوړ ک نو هلته خپل کاروبار کوي صوبي کې د کاروبار پکې نه ختم شوی
او اجي صاحب تاسو یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو ادارې ته مراجعه نه کړی دا چې خپل ستونزې ورته بیان کړي ورته وایي چې په داسې حال کې چې حالت ساړه دي تاسو اوس مشکلات لري نسې اطلاعي ستنې دی نسې
منګا د استورن دي د پاکستان کوم چارواکي دي دا کلته ثوابي انتظامي ده ک نور اعلی چارواکي د موږ وخت په وخت د خپل ستون دي خپل کړهونه او ته مخ ته دي خو دا سم معلومیږي چې هغه په هیڅ قسم ترهم نه کوي بلکې د نشاره چارواکي تر هغه له محمد خالد پرم باندې محمد خالد پرم باندې هغه سره ما په خپل خبرې وکړي هغه د سودان هغه تمر ټول ستون دي مخ ته کی خو دي هغه ول چې زه حیران ما
ډیر مننه په پای کې د افغانستان په چارواکو هلته کابل کې او د پاکستان په انتظامی باندې دلته په پېښور کې په ثوابي کې څه غکوي څه غوښتنه تر لري مهرباني
پاکستان چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې دلته موږ اوس څلوېښت کاله تېر کړي دي نور په موږ باندې ترحم کوي موږ ټول خپل هیواد ستنېږو بل خوا ته د افغانستان چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې کوم مجرم هیواد ته راځي مهرباني وکړي هغوی ته د نمرو توزیع چې کومه دا ګړندۍ کوي د دوی تعلیم هغه مو خوري د صحت او د پاکو اوبو او سربنا
یو پوښتنه چې اوس را بیا شوه وای ډیری هغه کډوال چې تر اوسه پاکستان کې پاتې دي په خارج کې په خلیج کې په عربي هیوادونو کې په اروپا کې د دوی خپلوان دي هغوی هلته کار کوي ورته پیسې را لیږي دوی وای نور څه درآمد نه لري دا خبره درسته ده
چونو خلکو کسان چې کوم دی ورونه ځامن دا په خارجي هیوادونو کې مسته په اروپا کې مسته خو ډیره ګورستانه شوی ته ما مخ کې ویل چې دا پاتې خلک کې غریب خلک دي بي وسه خلک دي نه هیت دي د کتا چې کسان کم پاتې دي چې هغه بهر کې سوق لري
دی ګورستانه شوی دی ډیره مننه اجي صاحب د صوبي په کام کې افغان کډوال اجي سمي الله احمدزي سرمو د ازادي رادیو مرکه واورېده بیرته به خبرونه تستانو سو ګرانو ملمنو له حبسلیم ډیره مننه کومه په هل کې به ورسو ډاکټر صاحب اتمات ډاکټر صاحب تاسو مرکه واورېده څه فکر کوي چې د کډوال وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی مهرباني
مننه سرور صاحب تاسو ته جناب رامز پیر صاحب ته اور دن کو تا سلامونه نکيله
وعليكم السلام
د راستنی دن کو مثلا خو تر دې را ده پروس وخت یو مشکل ده چې د نن په افغانستان کې هم هغه سه زمينه او شرایط چې باید مهاجر بیرته راستنی شي هم د سرپناه لحاظ هم د ژوند لحاظ هم د تعلیم په برخه کې هم د صحت په برخه کې یعنی هغه امکانات په صحیح توګه موجود نه دی او دا چې خپل پاکستان کې مهاجر ځورول کېږي مخالف دی ټولو مینلي قوانین و زینه ده همسایداری و ده روابط چه ده افغانستان و پاکستان ترمنزی دی نو دوی وست ده پاکستان چارواکی ده دغنا منحس ده یو فشار په اوسنی حکومت باندې دننه په افغانستان کې دوی غواړي چې استفاده وکړي. وروستي حالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر یو حده پورې ترینګړي دي او سړی داسې فکر کوي چې دا ډیری د همدغو مناسباتو نتیجه دی. بله دا چې که موږ داسې فکر وکړو ماجر خو بالاخره یو ورځې باید خپل کور ته راستان شي. دا د تیرو حکومتونو هم یو مسؤلیت چې متاسفانه هغوی په دغه برخه کې ناغېړي وکړه او دغسې یو پروسیجر یو پلان دوی نشو جوړ چې دغه مهاجر په آبرو په عزت بېرته خپل هېواد ته راستان شي. یعنې په هغه وخت کې دغه امکانات هم د نړیوالو د خونه موجود هم خپل افغانستان په هغسې ښه حالت کې و چې که دوی کړی وای یعنی کیدای شوی چې دغه مهاجر افغان بېرته خپل هېواد ته راشي. تېر کال موږ د ایران هم دغه مهاجر همدغسې په سختو شرایطو کې کله چې ایران کې جګړه وه پس له هغه نه مخصوصا دغه جریان ډېر ګړندی شو. همدغسې کله چې پاکستان سره زموږ مشکل پیدا شي بیا پاکستانیان دا هغه کوي چې دا مخالف دی د ټولو بینلملي قوانینو ځینې. اوس مسؤلیت همدا دی چې خپله د افغانستان واکمنان اوس باید مستقیمه توګه هم د یونیسیار سره خبرې وکړي هم د پاکستان مقامات سره خبرې وکړي ځکه چې دا د هېواد د وګړو یو سرنوشت دی. نو دا مسؤلیت راګرځي هم د افغانستان اوسني دولت ته. دا چې پاکستان دغه ظلم په مهاجره باندې راوستی خو یعنې هلته کوم داسې فشار نشته په پاکستان باندې چې پاکستان مجبور کړی شي چې د دغه زور زیاتي نه د مهاجرینو په برخه کې کار وانخلي ځکه نړیوال هم اوس نورو رانجو کې مصروف دي. تاسو پوهیږئ چې نړیوال نه ملګري ملتونه نه استیار دومره اوس امکانات هم نه لري او دومره وخت هم نه لري چې د نړۍ د نورو مهاجرینو په پرتله اوس افغانستان کې دوی مټې بار وهي او راشي دغه ټول مسؤلیت دوی واخلي. نو دلته د دې دواړو حکومتونو مسؤلیت دا دی چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره ځکه دومره مهاجر چې راستنیږي د دوی د ژوند د دوی د ژوند د امکاناتو د سکولو د اوبو د تعلیم او مثلا د سرپنا او مثلا د صحت دا ټول هغه ضروري خبرې دي چې باید افغانان یا دغه راستنېدونکي دا ولري.
مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راځو تاسو ته اول هو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی په خبرونه کې استي. څه فکر کوي چې آیا پاکستان له مهاجرینو او کډوالو څخه د فشار دی وسلې په توګه کار اخلي کنه؟
پس سلامونه تاسو ته محترم عزیز اتمرس ته درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
په دې خوشاګنه ست چې متاسفانه د افغان مهاجرینو څخه په ګاونډي هېوادونو کې هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په بیلابیلو اهدافو لخوا تر اوسه استعمال شوي دي. دوی څخه سو استفاده شوې ده. مثلا تاسو فرض وکړئ چې په ایران کې د دوی څخه د نیابتي لښکرو په صفت د فاطمین په نامه په تشکیل کې د دوی نه استفاده وشو. په پاکستان کې همدارنګه دوی ډېر د افغانانو څخه د سربازګیري په توګه استفاده وکړه او په بیلابیلو مواقعو کې د دوی څخه د افغانستان د حاکمیتونو پر ضد استفاده وشو. او په هر حالت کې په موجوده حالت باندې را به شو اول خو به دا وایو چې متاسفانه د مهاجرینو ستونزه یو ډېر غټې ستونزه وه د افغانانو ځکه چې مونږ په ټوله دنیا کې لوی شمېره مهاجرین درلود. یعنی یو وخت مونږ اول درجه کې وو بیا وروسته سوریایان اول شو مونږ دوم درجه شو. اوس هم تقریبا دنیا کې مونږ په اولو درجو کې راځوي، کچې د سوریایان او نور ودونه مهاجرین وینو افغانان هم په دومره درجه کې وسن قط قرار لري. په تیرو درې کلونو کې یعنی 2023 کال نه په اواخرو څخه چې د مهاجرینو په جبر ایستل د پاکستان او ایران څخه پیل شو، تر اوسه سره پاسه 15 میلیونه ویل کېږي چې افغانستان ته په جبري توګه بیرته استول شوي دي، او د دې څخه تقریبا نیمایي قسمت د هغه افغانانو چې په پاکستان کې میشته وو، او کوم مهاجر چې اوس مخکې حکومت له لاسه مثلا بحران چې رامنځته شو دوی بیرته هلته مهاجر شو، مثلا د طالبانو نه وروسته وبخي، نو دوی هم یو کټګوري ده، دوی هم تر فشار لاندې راغلي دي، سره له دې چې دوی هغه کسان دي چې واقعا د دوی بیرته راستنېدو افغانستان ته ستونزو سره مخامخ دي. او را به دې نقطې چې د مهاجرینو دومره غټ ستونزو په افغانستان کې، خو په تېرو حکومت کې چې تاسو موږ تاسو وګورو اتلس ځله لاستر اتلس ځله پورې د دغه وزارت وزیران تعدیل شوي دي او تبدیل شوي دي. دا خپل خی چې متاسفانه موږ په هغه دوره کې چې افغانستان سره کومکونه ډېر و میلیاردونه ډالرونه راتلل، هغه وخت کې هم داسې یو کره پالیسي د مهاجرینو د آبرومندانه عودت لپاره مهیا نه و یا تنظیم شوی نه و، یو امنیت خو و امکانات ډېر و کومکونه ډېر و، یعنی دا خی چې د هغه وخت حکومت هم په دې کې ډېر ضعف درلود او هیڅکله داسې یو په ګړندي توګه هغه اقدام چې لازم و دوی و نه کړ، اتلس ځله وزیران تبدیل کړ. بیا چې اوس چې ګورو مثلا چې په دغسې یو حالت کې و ډیپلوماتیک روابط تقریبا ډېر کړکېچن دي، د افغانستان موجوده حاکمیت او د پاکستان حکومت په منځ کې په سرحدونو کې تاوتریخوالی هر کله پېښېږي، په همدغه ورځو کې موږ او تاسو اورو چې هلته څه تاوتریخوالی روان لري، تر بمباردمان تر فتح پورې دا روابط ورسېد، کابل د افغانستان پایتخت تر بمبارد راندې راوستل شو. تو په دغه سه یو کلکچر حالت کې د مهاجرو راستنېده تبعید شي یو بل فشار ده، چې دې ته کېدای شي موږ سیاسي فشار وایو، اقتصادي فشار وایو، اجتماعي فشار وایو، ځکه چې اپر صاحب هم اشاره وکړ چې هیڅ کوم آمادگی نشته په وطن کې، تدابیر نشته، تعلیم او تربیه امکانات نشته، صحیح چاره خدمات په هغه رقم چې لازم دی خپل او مشته افغانان ته رسیدي، خو مهاجرت خامخات راغله تر هغه چې دوی مشته کیږي یو عالم مشکلات لري، نور اجتماعي مشکلات دي، د دوی ماشومان د لپاره مشکلات دي، د دوی امنیت مشکلات دي. نو په دې اساس فکر کوم چې ساسو فرموده دا یو سیاسي فشار هم ګنل کېدای شي، او سره له نورو مشکلات چې خامخا دغه متاسفانه دغه مهاجرین به قربان دي مخامخ.
ډیر ډیر مننه رامزپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر تاسو څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې د مهاجرینو د کډوالو اخراج د مهاجرت په نړیوال قانون کې څه توجیه لري کنه؟ اصلا دغه د مهاجر او د کوربه هیواد او د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ترمنځ د اړیکه په څه ډول ده؟ دوی مهاجر څنګه تعریف کړی دی؟ ډاکټر صاحب اتمر مهرباني.
مهاجر تاسو زه چې کله چې د دوی ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې راشي او دوی د دې لپاره چې خپل ژوند وژغوري هر هیواد ته چې دوی مهاجرت کوي د نړیوالو قوانینو سره سم دوی هغه هیواد کې باید ومنل شي. البته په تېر وختونو کې نړیوال هم په دغه برخه کې مرستې حکومتونه کول، یعنې کله چې دغه د مهاجرت رقم لکه چې نن ډېر د هغه وخت کې کم و، یعنې په هغه صورت کې که موږ وګورو په اول ځل چې په افغانستان د شوروي یرغل و او افغانستان ځینې مهاجر پاکستان ته لاړل یا ایران ته لاړل، په هغه وخت کې نړیوال دوی سره پورا امداد هم مرستې کولې، یعنی دا دغه قوانینو له مخې دوی سره مرستې کېږي چې په نړۍ کې موجودې دي. او البته په افغانستان کې خو جګړه وه، په افغانستان کې خو شوروي قوتونه وو، نو افغانان مهاجرت ته اړ شول د دې په خاطر چې دلته جګړه وه او د سر د خوندي کېدلو په خاطر دوی پاکستان او ایران ته لاړل. لیکن زما ارزم دا و چې کله چې وضع عادي حالت ته راګرځي باید دغه مهاجر بیرته خپل هیوادونو ته راستانه شي، لیکن پاکستان دلته لکه چې مخکې رامسپور څه ویل دوی یو سیاسي استفاده د دغه مهاجرینو او ګوري کله چې دغه مهاجر په پاکستان کې او هغه وخت کې هتا چې یو توافق هم په ژنیوا کې وشو چې شوروي عسکر بیرته د افغانستان ځینې وزي او په 1968 کال کې دغه توافق وشو شورویان د افغانستان ځینې ووتل لیکن مهاجر بیرته افغانستان ته راستانه نه شول او د افغانستان قضیه همدغسې کړکېچان پاتې شو هغه تعود چې د پاکستان لوري کړی و یا امریکایان په هغه وخت کې دغه فکر درلوده چې دغه دوی همدغه حالت همدغسې وساتي ځکه چې د دوی عریفان یا د دوی دښمنان شورویانو په هغه وخت کې دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام چې هغه د شوروي پلوه وي دلته سوله او آرامش داسې نو د هغه په اساس دوی خپل جګړو ته ادامه ورکړه مختلف جهادي تنظیمونه دوی جوړ کړل تاسو پی پی ای کې چې پیژان کې په پاکستان کې او دې ته سلامي راتلې او دې ته امکانات راتلل همدغسې پاکستان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړو په دې مانا چې دوی د نړیوال نه د امریکا ده او د امریکا د متحدین نه دوی پیسې ترلاسه کړې جنګي تیارې ترلاسه کړې یعنې پاکستان په هغه وخت کې مخکې د دې مهاجر نه هغسې نظامي قوت نه و کوم چې په هغه وخت کې چې مهاجر لاړ د افغانستان لانجه ډېر شو او دوی د امریکې نه 16 تاری واخستل جنگی تجهیزات واخستل د عربونه پیسې واخستل د دغه پیسو تجهیزات ډیر کم رقم و افغان مهاجرینو ته نور ټول دغه امکانات به خپله د پاکستان حکومت او د پاکستان نظامیان او استخبارات ترلاسه کړل پاکستان په دې کې یو هدف دا و چې دغسې یو قوت پاکستان کې جوړ کړو چې هغه د خپل اصلي عریف چې د هند سره دوی دغه رقابت سیالي لري د دې په مقابل کې دوی دغه خپل نظامي قدرت لوړ کړي او همغسې موشو د دغه مهاجرو د ساتلو په نتیجه کې هم دوی په افغانستان کې بریالي شول یعنې د افغانستان هغه حکومت دوی سکوت ورکړ د تنظیمونو په وسیله افغانستان کې دوی جګړې پیل کړې د دوی په وسیله هغه څه زیربناګانې او سلاو او تجهیزات څه مونږ اردو تیارې چې درلودې دا ټول پاکستان د همدغه افغانانو په وسیله دا له منځه یووړ او اوس هم د دغه په پلمه د خپل د اوسني اجندا نه دوی د اوسني اجندا په خاطر دوی د دغه نه استفاده کوي او دا یو بل فاز دی په اصطلاح د پاکستان په سیاستونو کې
ډیره مننه ډاکټر صاحب رامسپور صاحب رب شو تاسو ته ډاکټر صاحب خو ویل چې افغان کډوالو نه استفاده شوې ده په سیاسي چارو کې دغه کډوالي مهاجرت او پناه اخیستنه دا څه توپیر لري کنه او دا پروټیکشن چې ورکی کډوال ته یو څوک څه بحث دی کډوال پیژندل کیږي دا پروټیکشن د چالو خو ورکول کیږي د ملګرو ملتونو لخوا د یو ان ایچ سی آر لخوا کدي کوربه هیواد لخوا د کوربه هیواد حق په کډوال باندې څه ده د کډوال حق په غوي باندې څه ده د رابطه مهرباني
مننه د کډوالو د یو زرو ناسو یو پنځم کنوانسون لمخه چې مخکې خپل فهمو ته اشاره وکړ تاسو هم اشاره وکړ دلته کوم مسولیتونه چې رامنځته کیږي د مهاجرینو په ارتباط اول خو کوربه هیواد ته راګرځي چې بعد کوربه هیواد زمينه دوی ته مساعد کړي یعنی دا کنوانسیون تسیوری لاندې خو د پاکستان په ارتباط باندې ارز وکړي چې پاکستان دا کنوانسیون په رسمي توګه یعنی نه دی منلې ورته الحاق نه دی شوی هغه کوم کارونه چې دوی د افغان مهاجرو په ارتباط په تیرو کلونو کې دوی یعنی تر سره ورسول مثلا دوی ته څه تفصیلات برابر کړل په کمپونو کې او په عین حال کې حتما سبا دوی ته اشاره وکړه چې دوی نه خپل سیاسي اغراض لپاره استفاده هم وکړ نو هغه کوم تفصیلات چې دوی برابر کړي وو د ملګرو ملتونو د نهادونو په همکاري وباندي مثلا یونیسیر په هر کال کې دوی ته په ملیونو ملیون ډالر د پیسې ورکول او دا پیسې نه یوازې د مهاجر لپاره چې بعد مهاجر ورسره ګټه پورته کړي د تعلیم تربیه صحیح چارو او نور مسایلو په ارتباط په عین حال کې دغه پیسې خپل د پاکستان حکومت بودیجې ته هم رسیدل، ځکه چې مثلا د وونو د کټکولو په پلمه چې د دوی وونی کټکیږي کټکیږي لامنځ زی د دوی اګریکلچر ته ضرر رسیږي، د دوی محیط زی سره ضرر رسیږي په ملیونو ملیون ډالر. فکر کوم دا دی یعنی خبره ډیر اوچته ده، دقیق ارقام راته اوس معلوم نه ده. دوی په هر کال کې د ملګرو ملتونو د بودیجې څخه دوی اخیسته، یعنی د ضرر یا جبران ضرر په پلمه. او کوم تحصیلات چې برابر کړي دغه تحصیلات یو اصل مونږ له اروپا بین المللي حقوق کې چې هغه ته مونږ عرفي اخلي بین المللي عرفي حقوق ورته وای، دغه تفصیلات او دغه کومکونه ټول دغه بین المللي عرفي حقوق په چوکات کې دوی تر سره کول. او په دغه عرفي بین المللي حقوق کې یو اصل هم دا ده چې کله لیدل کیږي چې مثلا په اصلي هیواد کې دغه پناهندگانو ته یا مهاجرو ته زمینه د ژوند برابر نه ده، دوی د خطر سره مخ دي، نو ګاونډي هیواد یا کوم هیواد چې دوی ورته پناهنده شوی ده دغه عرفي حقوق په چوکات کې هغه هیواد باید خپل هڅه وکړي، خپل کوشش وکړي چې دوی ته خدمتونه برابر کړي، زمینه برابر کړي او دوی د جبري استوونې څخه ډډه وکړي. دا یو. بیا پاتې شو د پناهنده او د مهاجر په منځ کې توپیر. هغه رقم چې مونږ او تاسو ګورو پداګه تیرو سکم پنځوس کلونو کې چې افغانان مهاجر شوي دي، یا وایلته جنگ او جګړه وو په ډیر وختونو کې چې الته مثلا جګړه ډیر په شدت توګه دوام درلود، بمبارد او کلی وران نیدل، مثلا سرکونه امنیت نه درلود، خلک امنیت نه درلود، عقیدوي لحاظ نه خلک مثلا ځینې وختونه زورول کېدل، باندې کېدل، نو خلک مجبور شول چې افغانستان څخه کډه وکړي، په ملیونو ملیونو افغانان کډه وکړي. علتي اساسي علتي سیاسي نظام په هغه وخت کې، لکه چې اوس مثلا ډیری افغانان کډه کړي ده د افغانستان څخه، او سیاسي ملحوظات شته. بیا په عین حال کې په وروستیو کلونو چې کله افغانستان کې یو تحولات راغی، مثلا تاسو فرض وکړئ د شکل د جمهوریت دوره، یو څه زمينه برابر وو افغانانو د لپاره چې دوی راستانه شي، او راستانه هم وشو. په یعنی ډیر کسان هلته په هر کال کې مونږ تاسو اعداد او ارقام بدو چې افغانان راستانه کېدل. په عین حال کې اقتصادي مشکلات هم موجود وو، زمينه د کار کم وو، مثلا افغانان د تعارض شي ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، خصوصا ځوان طبقه ایران ته د قاچاق له لارې افغانان ډیر تله، مثلا قانوني اسناد واخیستل، اکثر افغانان دوبای ته یا نور خلیجی هیوادونو ته لال د کار دپاره. همدغه رقم ځینې افغانان پاکستان کې هم خپل کاروبارونه پیل کړي وو، دوی کاروبارونه درلود، حتی تر فابریکو کچه پورې لوی تجارتونه درلود. اوسنۍ حاکمیت تاسو ګورئ چې دوی ځینې مشران او د کیږي چې دوی هلته غټ سرمایه ګذاري لري، ملکیتونه لري، شتمنۍ لري. نو په دې اساس په دغه کټګوري کې مونږ هغه سیاسي مهاجر نه لرو، دوی ته مونږ اقتصادي مهاجر وایو چې د اقتصادي ملحوظات له کبله دوی مهاجرت کوي. دوی هم خپل حقوق لري، هغه کوربه هیواد تعبیر چې دوی هلته سرمایه گذاري کوي، کار د زمينه برابرۍ هغه هیواد کې، او هغه هیواد دوی ته باید تفصیلات برابر کړي. خو بهتره دا و چې کله چې افغانستان کې سوله راغلې وو، زمينه مساعد وو، دغه اقتصادي مهاجر خپل دغه سرمایه او شتمنۍ خپل اصلي هیواد انتقال ول. دا ډیر مهم و چې متاسفانه افغانان پاکستان کې دغه کار و نه کړ. د دوی اکثره شتمنۍ او سرمایه مونږ او تاسو واورئ چې په پنجاب کې، مثلا په خیبر پختونخوا کې، په ځینو نورو سیمو کې هغه د پاکستاني هیواد ضبط کړ یا ترې واخیستل شو، یا زمينه برابر نه شو چې دوی خپل ملک خپل شتمنۍ په لازمه توګه انتقال وکړي. نو مونږ اقتصادي مهاجر لرو، سیاسي مهاجر لرو، پناهنده چې مونږ او تاسو لرو، پناهنده کلمه په کلی توګه هغه د ناورین حالت ته ویل کیږي چې یو سړی، یو شخص د سیاسي تهدیداتو او فشار لاندې دی په خپل هیواد کې، او مهاجر بیا کیدای شي دواړه استعمال شي، اقتصادي مهاجرت یا مثلا د نورو ملحوظات په مهاجرت. خو اکثرا د افغانانو چې کوم کسان مو پاکستان کې درلود هغه پناهندگان وو.
ډیر مننه رامسپور صاحب. خبریال دیوا امیرخیل هم را سره په لیکه ده. اغلی امیرخیل خبرونه ته خراغ لست. تلیفون غاگ مو دسی قط وصل رازی، که چیر خپل موقعیت بدل که شاید غاگ مو لگ واضح سی. چنگه؟
وستاس ما غاگ لره؟
غږ مو لرو و خو لږ هغه کیفیت لږ ټیټ دی. په هر صورت تاسو پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، کراته وایاست چې وضعیت هلته څنګه وو؟ مهرباني.
بالکل، په پاکستان کې کډوالۍ ژوند خو تر پخوا اوس ډېر زیات شوی دی او کړکېچن شوی دی، ځکه چې اوس مهال خو ټول مهاجرین د ویزو له ستونزو سره مخ دي او بدبختانه چې اوس خو ویزې په ډېر لوړ قیمت باندې دي او همدارنګه ویزې تمدید کېږي نه، نو د دې له امله اوس په پاکستان کې مهاجرین هېڅ ځای کې پټېدلی هم نشي او د دوی کورونو ته حتی پولیسان په نیمه شپه کې ورځي، 3 بجې 5 بجې 4 بجې همداسې په ورځ کې کله چې دوی کورو ته ورځي، کورو کې که دروازې دوی ته خلاصې نه کړي دروازې ماتوي، کور باندې حمله کوي او هغلته هغه مهاجرین داسې نیسي لکه یو مجرم په شکل باندې، او متاسفانه چې دې ته نه ګوري چې د مهاجر واقعیت د ستونزو له کبله دلته پناه راوړې ده. دا یو څوک په افغانستان کې یا دا خبریال و، دا سیاسي فعال و، دا مدني فعال و، دوی دې ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه ټول مهاجر ته په یو سترګه ګوري او بیا وروسته دوی کیمپ ته وړي چې کیمپ کې متاسفانه چې تر څو دوی څو بسونه چې دي هغه چې مثلا پوره نشي په مهاجرینو باندې لښتي
اغلی امرخیل او بخی د غږ کیفیت مو ډیر ناوړ سو، کیفیت ټیټ سو. د ما تخنیکی همکار یو ځل بیا تاسو ته زنګ وی چې بیا موږ سره رخصی سم ده، بیا به تاسو سره واخلو. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په صفو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوو. پاکستانی پولیسو په سوابې کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي دي چې له کمپ کډو وکړي او خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې تړل سوې دي. په خبرونه کې را سره ملماري دي په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. استاد اتمر صاحب، تاسو ته برا شو د ما همکار کوشش کوي چې اغلی ډیوا سره رخصي، فکر کوم چې شاید وروسته هغوی سره په تماس کې سو. دغه کډوال چې په جوپو افغانستان ته راستانه شي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به په اجتماعي او سیاسي چارو څه اغیز ولري؟ ډاکټر صاحب اتمر،
ګوره یو خو مثلا دغه یو کال یا یو نیم کال کې داسې په رسنیو کې چې ما لوستي دي تقریبا دوه شاره درې میلیونه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. دا یو ډېر لوی یو فشار دی په ټولنه کې، یعنی که داسې موږ فکر وکړو، یعنی د دوی استوګنه او د دوی ګزاره او د دوی صحت او د دوی خوراک سکاک او د دوی کار، یعنی دا امکان کار حکومت یا نظامي د دې مشکل حل یو څه لنجمن او سوزمن دی. پر صورت بل خبره ډېر مهم دا دی چې یو تعداد هغه کسان دي چې دوی د اوسني حکومت کله چې جمهوریت ران شو، دوی مثلا خبرنګاران او دوی مدني فعالین او دوی مثلا سیاست مداران او یا نور کسانو، دوی هلته د طالبان د ویرې نه دوی لاړل پاکستان ته لاړل، ایران ته لاړل. د هغوی د ژوند دپاره خطر دی اوس که واقعا هغه کسان چې ما یې مثلا یاد که دوی بیرته افغانستان ته راشي، احتمالا دوی به د ژوند خطر سره مخامخي. او دغه راپورونه موږ لرو چې په دې څلور کلونو کې څومره نظامی کسان دوی ترور شوي دي، وژل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي، او دغسې مسایل زموږ په وطن کې شته. یعنی دې نه موږ باید سترګې پټې نه کړو. بل د دوی د سرپناه مسله دی، د دوی د کار مسله دی، ظرفیت په ټولنه کې څومره دی، زموږ بازار څومره ظرفیت لري چې دغه ته دغومره چې د دوی ضرورت دی، د دوی د خوراک او سکاک او د پسلا د دوی د کار زمینه مساعد. اوس چې ګورو په افغانستان کې خو ډېر هغه کسان چې دوی کار هم درلوده، دوی د کار نه هغه شوي دي، رخصت شوي دي، یعنې کار نشته. هغه رسمي کار خو ټول طالبان په خپل واک کښې نیولي دي، هغه چا ته چې درس هم ویلی وي، تحصیل هم کړي وي، تخصص هم ولري، هغه اجازه ورته نه ورکوي، خپل کسان دوی مقرري. نو د کار زمینه هم نشته. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یو کس چې تحصیل یافته وي، ځوان هم وي، بېرته خپل وطن ته هم راشي، په علاقه راشي، او دلته هېڅ امکانات دوی ته پیدا نه شي د کار او د ژوند. دا خو طبیعي دی چې دوی په روحیاتو باندې هم تاثیر کوي. حتی دا د ټولنې ډېر آسیب پذیره، ټولنه ته ډېر آسیب رسولی شي، ځکه په افغانستان کښې تاسو ګورئ چې غیر مشروع کارونه لکه قاچاق، انسان وژنه، غلا، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. علت هم همدغه دی چې دلته وزیارتیا ډېر دی، او خلک هغسې چې د دوی ژوند ضرورت لري هغه دوی ترلاسه کولی نه شي، غیر قانوني لارو ته دوی لاس اچوي. نو هغه دی چې د جنایت سطح هم ډېرېږي. بل د دغو افراطي ډلو شتون دی چې اوس تاسو ګورئ چې دا خو کوم رښتیا دی که دروغ دی، ټول نړۍ په دې خبره باندې دوی یو قول دي چې په افغانستان کښې دغه ترهګرې ډلې دي. پرون نوړمه ورځ روسیا ویلي چې 3000 نه پوهېږم چې ازبکستانیان ترهګرې په افغانستان کښې دي. دا خو دوی دروغ نه وایي، خو یو منبع نه دوی اخلي. همدغسې د نور ټي ټي پي یا د انصار الله یا د نور ډلې چې دي، القاعده یا دی، دغه داعش یا دی، نو دغه ټول دغه ځوانان، دغه کسان چې دوی کار نه لري، دوی جذبېدی شي. یعنی دغه د سربازګیري دپاره ډېر یو ښه فرصت دی دغو ترهګرو ډلو ته چې د دغو راستنېدونکو نه دوی د هغوی د مشکلاتو ځینې په استفادې سره دوی دغه ډلې ځان سره راجذب کړي. نو دا طبیعي دی چې هم په امنیت باندې زمونږ بد تاثیر کوي، هم زمونږ په ټول ټولنیز ژوند باندې بد تاثیر کوي، او هم ورو ورو زمونږ همسایګان او نړیوال د دې نه احساس کوي چې دلته یو ستونزه او مشکل دی، او دا مشکل باید حل شي.
مننه ډاکټر صاحب. خبریاله آغلی ډیوا امرخیل موږ سره په واتساپ وصل سوه، که د تاسو اجازه وي هغوی سره به خپلو خبرو ته ادامه ورکړو. آغلی امرخیل، تاسو وویل چې په پاکستان کې افغان مهاجرین او افغان کډوال د فشارونو لاندې وو. دغه فشارونه په خیبر پختونخوا کې زیات وو که په اسلام آباد کې، که په ټولو سیمو کې؟ مهرباني.
دا فشارونه دي خوب ډېره په اسلام آباد کښې دي، ځکه چې هلته مهاجرین هم زیات دي، او د دوی له پخوا نه د کیس پروسې هلته پروسس کېږي. نو ځکه دوی نه شي کولی چې په خیبر پښتونخوا یا هم په کویټه کښې پاتې شي، دوی مجبوره دي چې په اسلام آباد کښې پاتې شي. پخوا چې دوی ویزې اخیستلې میډیکل یا هم ټورسټ ویزې به یې اخیستلې، خو متاسفانه هغه اوس تمدیدېږي نه، او اوس چې دي دا ویزې ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي، نو ورته د چا وس نه رسېږي. نو بدبختانه چې اوس د هر مهاجر په سر باندې پاکستان دولت 10000 انعام ټاکلی دی که څوک د مهاجرو په اړه دوی ته راپور ورکړي. یو څو ورځې مخکې همدغسې زمونږ ځینې دوستان وو چې دوی سره هم دا پېښه شوې وه چې هغه 4 نجونې وې، او پاکستان خلکو کوم پلازا کې چې دوی ژوند کولو، د هغه پلازا دفتر کسانو دولت ته راپور ورکړی و چې دلته افغانان دي، او دولت په ډېر بېرحمانه شکل باندې د هغو نجونو په کور باندې حمله کړې وه، د هغوی دروازه یې ماته کړې وه، او دوی ورباندې ورغلي وه. هغه نجونې چې کیم ته به ولي وي، هغه کس ته یې 40000 افغانۍ 40000 کلدارې ورکړې وې جایزه. نو متاسفانه چې اوس ډیر زیات په بد وضعیت کې دی او چې کله چې کم ته وویل شي نو هغه ته بیا د دوی کوم اندازې چې د بسونو د هغه درسو پوره نشي هغه مهاجرین که په دوی باندې څومره وخت هم تیریږي پاکستان دولت پروا نه کوي که په دوی باندې شل شپې تیریږي لس شپې تیریږي پاکستان دولت دوی پروا نه کوي اول د یوازې مهاجرینو ته څوک په ځمکه باندې ژوند کوي څوک هاته کوم څه له ځان سره وړي هماغه دي چې دوی دغه شل لس شپې ورک باندې تیروي او متاسفانه دوی ته یوازې دال په پلاستیک کې ورکوي او نور هیڅ مهاجرینو لپاره شته نه صفایي ځای بیرون ته د دوی ته اجازه نشته دی پاتې کیمپ کې دروازې ورباندې بندې کړې دي زموږ ځینې داسې همکارانې وي چې هغوی ویډیو کړي والا حاج کیمپ نه هماغه کومه خونه کې چې دوی ساتل کېدلې باور وکړي چې هغه ویډیو چې موږ وکتله یعنې موږ داسې فکر کوو چې واقعا موږ دوی ته موږ انسانان نه ښکارو نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت دی اوس په پاکستان کې د مهاجرینو سره او دوی که یونیسیار ته هم دوی مراجعه کوي نو یونیسیار هم د دوی آواز نه اوري همدارنګه که دوی ونیول شي هغه سفارتونو سره چې د دوی کیسونه پروسس کیږي هغه سفارتونو لیټر هم دوی نه مني نو بدبختانه یا هم جبوټ کیږي او یا هم ډېرو زیاتو پیسو درخواست دوی نه کیږي چې یا هم له چکم نه دوی چې ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دوی خوشي کیږي او یا هم دوی په بارډر کې پیسې ورناخلي او بیا پرېږدي
یعنی امکان لري پاجی کیم کې کډوال پیسې ورکړي ځانونه خوشی کی یا په سرحد کې تورخم کې هلته ځانونه خوشی کی
هغه کسان چې مثلا کېدای شي ډېرو لوړ پوړو چارواکو سره دوی پېژندګلوي لري هغوی کولی شي په هغې طریقې باندې چکم نه هم دوی ووځي د پیسو په واسطه باندې او که چېرې هلته ونه وځي بیا دوی بارډر کې داسې یو سیستم جوړ کړی کله چې مهاجر له چکم نه تورخم ته دوی انتقالوي بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیس چې دي د پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیس چینجېږي نو هلته چې خیبر پختونخوا پولیس بس ته راخیږي نو دوی سره یو ټلیفون په ټلیفون کې خبرې کوي دوی د مهاجرو په د موټر په منځ کې داسې ځي او موبایل په غوږ کې دوی داسې خبرې کوي چې نه دلته ناروغ شته نه که چېرې په هماغه حالت کې ته له دې کس نه پوښتنه وکړې چې مثلا اوس به څه کېږي یا موږ به ریپورټ کېږو هغه دستي تا ته وایي چې ته پاتې کېدو والا یې که پاتې کېدو والا یې تاسو بیا هلته ماته ووایه کوم مسله شته نه تاسو دومره پیسې ورکړي تاسو به پاتې کېږئ
مننه دا ډېر مهم معلومات وو رامسپور صاحب څه فکر کوي تاسو د دغه وضعیت په اړه
نو ته ډیر جواته ده چې پاکستانی پولیس ډیر یو فاسد پولیس په ټول سیمه کې ده او هر افغان چې پاکستان کې کډواله شوی ده نو دوی ته هرو مرو دا پته ده چې حتما د دغه کرپشن یا دغه فساد چې پولیس لري مواجه شوی ده مخامخ شوی ده په خپل عمر کې دغه تجربه ټول افغانان لري نو دغه فساد هغه وخت بیا ډیر زیاتیږي کله چې دوی د لپاره یو جسټیفیکیشن یا یو توجیه هم په لاس کې وي خصوصا اوس چې مرکزی حکومت امر کړی چې باید افغانان نور پاتې نه سي او ورته جایزه هم تا کړی ده چې څوک د دوی د شتون څخه راپورونه ورکړي نو په دې اساس طبیعي ده چې پولیسو ته د فساد زمینه لا زیات برابر شوې ده یعنی دوی کولای شي چې د هر فرصت څخه د خپل د فساد لپاره سو استفاده وکړي د کوربه هیوادونو خو دا دنده ده مخکې ما اشاره وکړ چې بینالمللي عرفي حقوقو په چوکات او همدارنګه د 1905 کنوانسیون په چوکات کې باید ټول زمینه برابره کړي او تفصیلات برابره کړي د مهاجرو لپاره د پناهندگانو لپاره خو متاسفانه چې اوس پلمه برابره ده نو حتی هغه افغاني محصلینو ته مونږ او تاسو واورید چې په تیرو څو ورځو کې کوم افغان محصلین چې د دې د ویزې موده پای ته رسیدلې ده خصوصا په هغه پانتونونو کې چې په پنجاب کې وو نو دولت دوی ته ستونزه جوړه کړې ده او دوی څخه د غواړي چې پاکستان خوشي کړي او بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دا ډېر یو غټه ستونزمن مسله ده چې حتی محصل ته چې محصل د یو توافق پر اساس د یو سلسله منل شوي حقوقو پر اساس هلته منل کیږي په پانتونونو کې خو بیا هم دوی ته ویزه نه برابرېږي ویزه باید کوربه هیواد ورته برابر کړي دا یو نورم ده په ټول دنیا کې نو طبیعي ده چې دا ډېر یو ستونزمن ده د دوی ویزه نه تمدیدېږي او بل طرف نه د رشوت او اخیستو زمینه برابر شوې ده د داسې یو حالت ده چې موږ او تاسو څه ویلی نه شو ځکه چې بینالمللي مراجع چې هلته ده یونیسیار یا نور سازمانونه د ملګرو ملتونو دوی هم د خپل هغه مقررات په چوکات کې د کوربه هیواد د حاکمیت منلو ته مجبور دي او د ځان کوم استقلالیت نه لري. هر هغه سیاست چې کوربه هیواد مخته بیایي د خپل حاکمیت د پلي کولو په پلمه دی مجبور دي چې هغه ومني. دوی نشي کولای چې مهاجرو دپاره کوم سند برابر کړي، کوم زمینه دوی ته برابر کړي، فقط دوی کوربه هیواد ته ګوري. نو په دې اساس کله چې بین المللي ټولنې هم هلته څه کولای نشي او کوربه هیواد هم بدرفتاري کوي او خپل د هغه هیواد خلق هم شیطانت کوي او گزارشونه ورکوي او خپل جایزه اخلي ځکه چې فقر هم هلته ډېر زیات شوی دی په دغه څو کلونو کې. نو طبیعي ده چې موږ یو ډېر کلکیچن حالت سره مخامخ یو.
ډیره ډیره مننه رامسپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر څه فکر کوي تاسو چې یو کس په یو هیواد کې تر څو کلونو پورې کډوال پاتې کېدای شي؟ د خبرونه پایل کې مو سمیع الله سره احمدی صاحب سره مرکه درلوده، هغه ویل تقریبا 15 کال کېږي چې په صوبۍ کې دی. نو د نړیوالو د مهاجرت نړیوالو قوانینو په اساس تر څو کالو پورې یو کاس په یو هواد کې مهاجر ګڼل کیږي، او آی یو کس چې مهاجر مور او پلار نه پیدا سی وزيږي دنیا ته راسي هغه هم مهاجر دی که څنګه؟ ډاکټر صاحب اتمر،
ته د هر هواد کې فرق کوي. واځي هو د نن کې مثلا یو مهاجر الته د هغه زوی پیدا شي یا لوري پیدا شي الته منل کیږي، یا نه منایز دی او تا دا مثلا په جرمنی کې هم داسې دی که یو فامیل مهاجر دی راغلی د دې ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ته فورا د جرمني تابعیت ورکول کیږي. او دا البته د هر هیواد کې فرق کوي د هغوی د قوانینو پر بنسټ باندې، لیکن په پاکستان کې دا خبره نه ده. یعنی پاکستان کې تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم دوی تابعیت اوس وخت کې چې ولو پاکستان کې دوی د مور پلار مامالته پیدا شوي دوی ته دوی تابعیت نه ورکوي. بله خبره دا ده چې د دې حل اول خو په دغه دیرشو څلوېښتو کلونو کې مثلا دا مهاجرینو یو سیاسي برابرداري شوی. مخکې ما عرض وکړو چې د مهاجرینو دوی مثلا د نړیوال نه پیسې اخیستلې، سلای اخیستل، تجهیزاتو امکانات دوی ترلاسه کړل، او خپل هغه بهرني سیاست یې په دغه برخه کې دوی ډېر جد او پورته کړ پاکستان. اوس داسې وخت دی چې دغه مهاجر دوی ته په اصطلاح په درد نه کړي، نو کوشش دا کوي چې دغه فشار په اوسني حکومت باندې په پاکستان کې واچي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه په پای کې ستاسو درې وړو درنو مېلمنو نظر غواړم دغه ناورین څخه د وټلو لپاره. خو تر هغه مخکې د موږ یو شمیر مخاطبانو او اوریدونکو د موږ په ویپاڼه خپل نظرونه لیکلي دي، نظرونه خپل دي. موږ ورته ویلي و چې د ازادۍ په سبو کې خبرونه کې پاکستان کې د کډوالو د مهاجرت په د کډوالو د وضعیت په حق لږیږو، او دا چې سوابي کې کډوالو ته ویل سوي چې وځي خپل هیواد استانه شي. په دې زمين کې یو ګران مخاطب د زهین صدیقی په نامه لیکلي دي چې د پاکستان اخري وسله همدا مهاجرین دي چې هغه هم وباسي بیا به په څه زور ښکاره کوي. دا د دوی نظر دی. بل مخاطب د سمیع الحق شمس په نامه لیکلي دي چې باید افغانان له پاکستان ووزي څو په وینا یې د دې په وینا د پاکستان له دغو وحشتونو خلاصي. منور خان بیا لیکلي دي چې الله دې رحم وکي. او بل مخاطب د رحیم الله پښتون په نامه لیکلي دي چې افغانان نور باید په پاکستان کې د مهاجرت لړۍ پای ته ورسوي، تر دې په افغانستان کې نه هر اوسېدل هم غوره دي. دا د دوی نظرونو چې موږ درته خبره کړل. د خبرونه کمی شوي پاتې دي. په پای کې د خپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب اتمر او دارز استاد رامسپور صاحب څخه هم او هم دارز لاغلی امرخیل صاحب څخه زه غواړم چې دغه وضعیت څخه دی وټول لپاره، دغه ناورین څخه دی وټول لپاره خپل نظر وړاندې کی. یو خو په افغانستان کې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، سرحد تړل شوی دي، وضعیت نه دی جنگ دی، نه د سولې او کله جنگ سی او کله سولې وي، بلخوا په مهاجرون باندې فشار دی. ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ، ډاکټر صاحب اتمر، چې دغه ناورین د پای ته رسولو لپاره کومه لاره شاید موثره وي؟ مهرباني وکړئ.
منګه بچوس د ډیپلوماسي د لار نه ولا لار نه لر یعنی جنگ لار د حل نه دی ډیپلوماسي د بارنه چاره وزارت د مهاجرینو د راستنیدونکو وزارت د بارنه چاره وزارت کې ګورید پاکستان سفیر هم د اوس کابل کې ناسته د افغانستان سفیر هم د اوس اسلام آباد کې ناسته کنسلګریګانې په پېښور کې شته په کویټا کې شته د پاکستان کنسلګریګان دلته شته دي دا په دې نهر کېږي چې موږ همداسې خلک خلک لیدو چې څه پاکستان کوي او څه زموږ بېچاره ولس دوی همداسې پرېږدو هوا کې نو دا مسؤلیت دی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د راستنیدونکو چارو د وزارت د دوی مسؤلیت دی چې د خپل اتباعو ځینې دوی دفاع وکړي دوی ته دغسې لارې چارې وښیي چې آبرومند باعزت راستنه شي دا چې دننه په افغانستان کې بیا دوی کوم خدماتو ته ضرورت لري هلته بیا ټول وزارتخانې مسؤلیت لري لکه وزارت تعلیم تربیه لکه وزارت صحت عامه لکه دغه نور وزارتخانې چې مثلا د دوی دپاره د ژوند زمینه مساعد شي نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسؤلیت باید زموږ چارواکي دا مسؤلیت ومني او اقدام وکړي
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب استاد رامیسپور ستاسو وړاندیز د بحران څخه د وتلو لپاره مهرباني
د جناب اتمر صاحب د خبرو په تایید سره زه به درز وکم چې مونږ تاسو ګورو چې یوازې د مهاجرینو ستونزې نن سبا په افغانستان کې نه ده ستونزې د دې څخه ډېره اوچته ده مثلا موجوده حاکمیت باید هڅه وکړي د دې په څنګ چې باید ډیپلوماتیک روابط تامین کړي خپل ګاونډي هیوادونو سره باید د افغانستان د خلکو دپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو په ترتیب دا باید هڅه وکړي یو خدای دا چې باید د دایمي سولې د استقرار لپاره باید د حاکمیت خپل ملي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي تر هغه چې خپل ګاونډي هیوادونو سره سیال وګرځي په منطقه کې په سیمه کې او بل پاتې کېږي د بین المللي ټولنې کومکونه چې بین المللي ټولنې یو رقم غواړي چې افغانستان هیر کړي دا کومکونه چې اوس خپل سوي دي غوښتنه ترې سوي ده چې په افغانستان ته برابر شي یو میلیارډ ډالر ده سکل افغانستان ورته ډېر اشد ضرورت لري تر اوسه ډېر کم هیوادونه حاضر سوي دي چې په دغه کومکونو کې یعنی سهم واخلي په دغه اساس موږ په یو کلکچن حالت کې واقع یو چې ډېر مسؤلیت موجوده حاکمیت ته راګرځي چې ډیپلوماتیک روابط جوړ کړي ملي مشروعیت ترلاسه کړي او زمينه د مهاجرونو د آبرومندانه او د لپاره برابر شي
ډېره ډېره مننه استاد رامیسپور اغلی امرخیل ستاسو وړاندیز څه دی چې پاکستان کې د کډوالو د مشکلاتو د حل لپاره څه باید وکړای شي پاکستان باید څه وکړي او افغانستان کې حاکمیت باید څه وکړي مهرباني
پاکستان باید خپل کړنو کې تغیر راولي ځکه په خوا چې څومره نړیوال ټولنې دوی ته پیسې ورکول تر هغه د ډیر زیات خل قانوني کډوال پاتې کېدل خو چې پیسې په دې باندې بندي شوی دي نو دوی ټول د کډوالۍ اصول ته خلاندې کړی دی او ډیر غیر انساني چلند کوي او بل هغه بهرنی هیوادونو سره چې کوم کډوال دوی راجستر دوی کیسونه لري هغه پروسې باید چټک کړي تر څو افغانان نور په پاکستان کې ذلیل نه شي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې ژوند په خطر کې دي هغوی مجبور دي چې خپل کیسونه ته انتظار دي او بل هغه کډوال دي چې هغوی د فقر او بیچارهګۍ له لاسه پاکستان ته پناه وړي ده نو په افغانستان کې هغه حکومت ډله هغه حکم نظام چې اوس ځان ته د افغانستان واکداران وایي دوی باید افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړي تر څو هغه کډوال بیرته خپل وطن ته په ډیره مینه راسي کوم چې د فقر او بیچارهګۍ د لاسه تللي دي دوی باید په افغانستان کې د خلکو د لاس نه کار وانخلي او ټول خپلې ډلې ته ونه سپاري په افغانستان کې که د کار زمینه برابره سي هیڅوک هلته په پاکستان کې نه پاتې کیږي او هغه هیوادونه که د دوی پروسې چټکې شي او دوی نور هیوادو ته انتقال شي نو زه فکر کوم چې دا پروسه به بالکل ختمېږي او افغانان به نور هلته نه وي ذلیله
ډېره ډېره مننه د خبرونه پایتره ورسېدلو ز ل خپل ګرانو ملمنو او اوریدونکو او ګډونوالو څخه مننه کوم ل ډاکټر صاحب اسحاق اتمر صاحب څخه چې د برلین په پوهنتون کې استاد دی له هغه څخه مننه کوم د بشري حقوقو چلون کې او د پوهنتون استاد محمد ابول احرار صاحب څخه مننه کوم، رامسپور صاحب څخه، او دغه راز له خبريال دیوی امرخیل صاحب څخه مننه کوم. د ازادي په صفو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو، تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.